دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم قدر من اوریدونکو دا د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو مخمنی خبرونه بیا هم پیل شوه ز ګالیرانا نورستانی نن جمعه ده د 1999 کال د سلواغی د میاشتې څلورمه ده چې د 2000 کال د جنوري د میاشتې څلورشتې مینیټې سره سمون خوري په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی
جمهور رئیس محمد اشرف غنی وای افغانان د امریکایي ځواکونو د وتلو سره ستونزه نه لري په جرمنی کې شپږ کسان په ډزو کې وشتل شوي دي او د امریکا د متحده ایالاتو په پایتخت واشنگتن ډی سی کې نن زرګونه خلک مظاهره کوي
په خبرونه کې د دې خبرونو سربیره دا رپورټونه هم لرو د امریکا په سنا کې د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د استزاد محاکمې په دوام دیموکراتان وایي ټرمپ له وخت څخه ناوړه استفاده کړې
اساسی قانون د ځان وژلو تړون نه دی دا موږ له هغو جمهور رئیسانو سره نه اسراوي کوم چې د نو وړاندوینې وړ لارو په کارولو قدرت څخه ناوړه استفاده کوي او زموږ امنیت او ډیموکراسي ګواښي
د پوهنې وزارت په هغو ولایتونو کې چې د خزینه خون کشمیر کم دی نور خون کې ګماري
هر سال نظر به نرخ رشد نفوس
هر کال د نفوس د وده د کچل وړېدو ته په کتنه د خونکو او خوانځي شمیر باید زیات شي
دا او نور رپورټونه ورسته وړاندې کیږي خو اوس بشپړ خبرونه تاسو ته عاشق الله رحیم زوی وړاندې کوي
السلام علیکم په سر کې د افغانستان څو خبرونه اوري جمهور رئیس محمد اشرف غنی وای د افغانستان حکومت په زائد وسلواله طالبان سره د سولې مذاکرات بعد د نورو سختو جګړو د پایل په مانوي کاغل غنی په سوس کې بهرنی خبري اعلان ته وویل چې د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو سره ستونزه نه لري خو زیاته کړه چې مذاکرات په مهم دي کاغل غنی په خپل خبرو کې په افغانستان کې د اوربند په ټینګېدو ټینګار وکړ او ویل چې اوربند د سیاسي مذاکراتو ته د ژمنتیا ښکارندوی کوي په همدې حال کې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره کتلی دي د سولې په اړه د افغانستان د حکومت د هڅو ملاتړ کړی د دواړو لورو د افغانستان د سولې په بهیر خبرې کړې دي او مرکل ویلي دي چې هیواد د سولې په پروسه کې چې د افغانانو له لورې رهبري او افغانستان په دغه پروسه کې شامل وي د افغانستان د حکومت له هڅو ملاتړ کوي ولسمشرۍ مانی په ویلامې کې د اغلی مرکل له قوله ویلي دي چې د المان حکومت لیواله دی د افغانانو ترمنځ د خبرو اترو قربتوب وکړي د جرمني صدر اعظم همدارنګ زیاته کړې ده چې هیواد چمتو دی د افغانستان د پرختیا او اقتصاد په ځانګړي ډول د تجدید په وړ انرژي او قانونو کې د ملاتړ په برخه کې همکاري وکړي طالبان وایي وروسته تر هغه چې د امریکا سره د سولې په خبرو کې د تشدد په کموالي موافقه وکړله دا ډله وایي د امریکا د اضافي غوښتنو په خاطر نور تنګ شوي دي طالبانو په دې حق له وضاحت نه ده ورکړی چې امریکا ته د سولې په خبرو کې نور څه غوښتي دي په همدې حال کې د بخښنې نړیوالې ادارې ویلي دي چې د تشدد کموالی غیر منطقي عمل دی د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه اوري په عراق کې نن زرګونو خلکو لاریون وکړ او د امریکایي عسکرو د وتلو غوښتنه کوله دا لاریون په عراق کې جګپوړي شیعه مذهبي مشر مقتدا الصدر تنظیم کړی و تنظیم کوونکو په لومړي سر کې ویلي و چې ښایي د 1 میلیون په شاوخوا کې خلک په دې لاریون کې ګډون وکړي خو عیني شاهدان وایي چې د مظاهره کوونکو شمیر زرګونه و ځینو مظاهرچیانو مرګ دیبي په امریکا او مرګ دیبي په اسرائیل شعارونه هم ورکول خو په بغداد کې وروسته تر هغه چې د امریکا په خلاف مظاهرې پیل شولې تیره میاشت امریکا د بغداد هوایي ډګر سره نږدې د عراق د قدس ځواکونو قمندان جنرال قاسم سلیمانی او یو بل شیعه مذهبي مشر وواژه په جرمني کې مطبوعات وایي د هیواد په جنوب لویدیځ کې په ډزو کې لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان دي پولیسو هم دا پیښه تایید کړې ده او ویلي دي چې پیښه نن د جمعې په ماسپښین شوي خو د مرګ ژوبلو په هکله یې څه نه دي ویلي د آلین د سیمې پولیسو یو ویان ویلي دي چې یو مشکوک برید کوونکی نیول شوی او داسې ګمان کیږي چې نور برید کوونکي لا هم نه دي نیول شوي تر اوسه هیڅ کومې ډلې د برید کولو ادعا نه ده کړې د هاګ محکمې د برما حکومت په دې اړه دي لازم اقدامات وکړي د خبر تفصیل د سیمې ولا جلال زین اوري
په برما کې د حاکم ګوند ویان مایو ناویونت د رويټرز خبري اژانس ویلي چې حکومت د هاګ د محکمې پر ډیر غوښتنو عمل کړی دی خو په دې اړه ډېر جزئیات ورنکړل نوموړي وویل چې د میانمار ملکی حکومت د پاوز کنټرول په لاس کې نه لري او دا داسې وستونزه ده چې حکومت یې نشي حل کولی. د میانمار اساسي قانون د دغه هیواد سره علاقمندان ته ډیر واکونه ورکړي خو نشي کولی چې پاوز تر کنټرول لاندې راولي. په 2018 کال کې د میانمار د پاوز له عملیاتو وروسته څه باندې 110,000 روهینګیایي مسلمانانو د میانمار په راخین کې خپل کلي او بانډې پرېښودل او بنګلاديش ته وتښتېدل. سمیع الله جلالزاده د امریکا غږ واشنگتن.
د سیمه او نړۍ د خبرونو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټیډیو نوریا. د امریکا یو فدرالي قاضي د لیبیا یو سیدونکو په 19 کلونو بند محکوم ک. په مصطفی الامین دا تور و چې په 2012 کال کې په بنغازی کې د امریکا په قونسلګری په بریټ کې برخه خسته و. په دې بریټ کې د لیبیا د پاره د امریکا سفیر کریستوفر سټیون او درې نور امریکایان وژل شي ول. امریکایي ځواکونو مصطفی په 2012 کال کې په لیبیا کې ونیو او امریکا ته راوست. د امریکا د بهرنی چار وزیر مایک پامپیو وایي د لیبیا د دې اوسیدونکي سزا هغو کسانو ته پیغام دی چې د داشان ناوړه جرمونو د کولو کوښښ کوي. امریکا د هغو درېو اوروژونکو هویت په ډاګه کړ چې پرون په استرالیا کې د اوروژلو په ماموریت کې وژل شوي دي. د استرالیا د بهرنی چار وزیر ماریسی پیان په یوې اعلامیې کې ویلي دي چې د دې امریکایي اوروژونکو د وژل کېدو په حق لید امریکا سفیر ته د خواشینۍ مراتب څرګند کړي دي. د هند په پایتخت نوې ډیلی کې نن مسلمان خزی لار کوڅو ته راوتلې وي او د هغه هیواد د تابعیت د نوې قانون پر ضد مظاهره کولې. عیني شاهدان وایي خزو ټکری په سر کړی ول او د شاهین باغ په سیمه کې لارې بندې کړې دي. د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر وایي چې د چین او روسیې لخوا په متوجه ستونزو د تمرکز د پاره د پاوس موقعیتونه بدلوي. د خبر تفصیل د وحید الله فیضی اوري.
خغلی اسپر وویل نه غواړي چې دغه لوی دفاعي کار تغیر مشخصه نیټه وخی، خو ویل چې دا اقدام د حکومت د مالی کال مصارف سره تړلې مساله ده چې د اکتوبر په میاشت کې پیلېږي. هغه ټینګار وکړ چې دا کار به ژر پیل کړي. خغلی اسپر د امهال په لاتینی امریکا او افریقا کې د امریکایي ځواکونو ماموریت ارزوي. دا په نورو هیوادونو کې د امریکایي ځواکونو د ماموریت د ارزولو یوه برخه ده او پینټاګان هیله لري چې دا کار به آسیا ته د نورو ځواکونو استول ته لار پرانیزي. د ځواکونو د موقعیتونو د تغیر په لړ کې به په نورو هیوادونو کې میش امریکایي ځواکونه بیرته د امریکا متحده ایالاتونو ته وربلل کیږي. وحید الله فیضی، امریکا غږ، واشنگتن.
او دا هم پاتې خبرونه. د امریکا د متحده ایالاتو په پایتخت واشنگتن ډی سی کې نن زرګونه خلک د سخت جنایت په خلاف لاریون کوي. جمهور رئیس ډونالد ټرمپ ویلي دي چې لاریون کوونکو ته به وینا وکړي. دا د امریکا په تاریخ کې لومړی ځل دی چې یو برحال جمهور رئیس د لاریون ته وینا کوي. اکثریت لاریون کوونکي ایوانجلیک ایساویان دي چې د مور په ګډه کې د ماشوم د لمنځه وړلو یا سخت جنایت مخالفت کوي. دغه ډله په امریکا کې محافظه کاران او د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ سرسخت ملاتړي دي. او رسای خبر دا چې د 2020 کال د 19 کلونو په نړیوال جام کې د افغانستان او کاناډا لوبه د باران لوبه لغوه اعلان شو او هرې لوبډلې ته یو نمره ورکړ شو. افغانستان په خپل ګروپ کې د 5 نمرو په خپلو لومړی مقام لري او ورپسې کوربه هیواد جنوبي افریقا دی چې د ګروپ په درجه بندۍ کې دویم نمرې لري. د کرکټ په نړیوال جام کې تر دې دمه یوازې د ویسټ انډیز لوبډلې شپږ نمرې اخیستې دي چې په دې ډول افغانستان د ټول جام د ګروپ لوبو په درجه بندۍ کې دویم مقام لري. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټیډیو نه واوریدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
او دا هم د خبرونه لمړی رپورت. ټاکل شوې ده د امریکا په سنا مجلس کې دیموکراتان نن جمعه د خپلې قضیې د وړاندې کېدو په مرسته په وروستۍ ورځ د کانګرس د تحقیقاتو د مخنیوي په مورد بحث وکړي. د استازو د مجلس دیموکراتانو د پنج شنبه پورې سناتورانو ته وویل چې جمهور رئیس په روخانه او مکرر ډول د خپل واک څخه ناوړه استفاده کړې ده. هغوی وایي د جمهور رئیس اقدامات د اساسي قانون له معیارونو سره برابر لوړ جرمونه او سرغړونې دي او باید له واک څخه ګوښه شي.
د استیزا د محاکمې دریمه ورځ په یوه مهم مورد راڅرخیږي. هیڅ جمهور رئیس تر قانون اوچت نه دی. د استادو د مجلس دیموکرات غړی جیری ندلر وایي
اساسي قانون د ځان وژلو تړون نه دی. دا موږ له هغو جمهور رئیسانو سره نه ایسارهوي کوم چې د نه وړاندوینې وړ لارو په کارولو قدرت څخه ناوړه استفاده کوي او زموږ امنیت او ډیموکراسي ګواښي.
ندلر وروسته لغه په دې شکل خبري وکړه چې د محکمې مشر او د امریکا قاضي القضات جان روبرټس د رواني اونۍ په پیل کې د ندلر په ګډون له ټولو لور وغوښتل چې خپلو لهجو ته پام وکړي. په داسې حال کې چې دیموکراتان وایي دوی پیاوړې قضیه وړاندې کړې، ټاکل شوې ده د جمهور رئیس وکیلان د شنبې په ورځ خپله دفاع پیل کړي. په سنا کې د دیموکراتانو مشر چک شومر وایي House managers
are setting the bar. د اساس د مجلس نمائندگان د جمهور رئیس وکیلان ته قضیه دومره پیوړې وړاندې کوي چې په وړاندې به دریدل ستونزمندي. په دې نقطه کې نه پوهیږم چې د جمهور رئیس غیر چمتو ټیم به څنګه حل او فصل کړي.
دیموکراتان وایي د توتع جوړولو هغه تیوري چې په اوکراین کې د جمهور رئیس د پخوانی مرستیال جو بایدن د اقداماتو شاوخوا راڅرخي، باید په محکمه کې د هغه د شهادت ورکولو لامل نشي. د سنا په محکمه کې د استازو د مجلس نماینده سیلیویا ګارسیا وایي
وایس پرزیدنت بایدن فالوډ افیشل یو اس پالیسی.
د جمهور رئیس مرستیال جو بایدن د امریکا رسمي سیاست تعقیب کړی دی. هغه د رسمي لارو څخه د هغه څارنوال د ګوښه کولو اقدام وکړ چې مفسد و. هغه دا کار زموږ د متحدینو په ملاتړ کړی. دا دقیقا د هغه څه برعکس دی چې ولسمشر ترامپ کړي. هغه د تحقیقاتو په اړه پر اوکراین فشار راوړ چې بنیاد نه لري، هیڅوک ورسره موافق نه و. دا په ټول کې د امریکا سیاست نه و، ګټه یوازې هغه ته ورسېده.
خو جمهوری غوښتونکو وایي دا یو ستراتیژیک غلطي ده چې د 2020 کال د ټاکنو سیال او د بریسما په نامه د اوکراین د غازو په کمپنۍ کې د هغه د زوی ګډون مطرح کیږي. جمهوری غوښتونکو سناتور جاش هاولی وایي
زه ډیر متعجب شوم چې هانټر بایدن د دې څرګندونو مرکزی بحثو. زمال نظره که غواړو چې شاهدان راو بولو، نو فکر کوم دا اوس روخان ده چې باید هانټر بایدن وي او ممکن ضرورت شي چې بایدن هم راو غواړو.
په کانګرس کې د ترامپ متحدین وایي په اوکراین کې د ولسمشر اقدامات د استیزا وړ نه بلکې د ستایل وړ دي. سناتور لنزی ګراهام وایي
هغوی استدلال کوي چې په موقتی ډول د جمهور رئیس لخوا د پیسو د ورکړې ځنډول د اوکراین د پاوس د پرزیدو او د خلکو د مړین لامل شو. هیڅ شی له حقیقت څخه لرې نه دی. هغوی د اوباما د حکومت په پرتله د ترامپ له حکومت څخه ډېرې پیسې اخیستې دي.
دیموکراتان به نن جمعه د خپلې قضیې د وړاندې کولو په وروستۍ ورځ د استیزا په دویم مورد چې د کانګرس د تحقیقاتو مخنیوی دی بحث وکړي. سمیع الله جلالزی د امریکا غږ واشنگتن.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 100.15.
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو مخامنه خبرونه په ژوندۍ بڼه د واشنگتن استودیو څخه خبرې. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې په چین کې د کرونا وایروس خپرېدل په نړیواله کچه ګواښ دی. په چین کې د دې ویروس له امله لږ تر لږه 26 کسان مړه شوي او د تایید شویو شمیرو له مخې 1031 تنه نور په دې ویروس ککړ شوي دي. خو کارپوهان خبرداری ورکوي چې د پیښو ریښتینی شمیر به ډیر وي.
د پنځمې پورس په سنگاپور او ویتنام کې هم د دې ویروس د خپرېدو راپور ورکړ شوی او په جاپان، تایوان، سویلي کوریا، تایلند او متحده ایالاتو کې هم پیخی موندل شوی دی. د کرونا وایروس د چین په واهان ښار کې رامنځته شوی او چارواکو یې د مخنیوي لپاره جدي اقدامات پیل کړي دي. د چین واهان ښار چې 1.5 میلیونه نفوس لري او د کرونا وایروس مرکز دی، تر سخت کنټرول لاندې دی. د هغو انځورونو له مخې چې د پنځشنبې په ورځ په ګرځنده ټلیفونونو کې اخیستل شوي ښیي چې پولیس په ټول ښار کې ځای پر ځای شوي. امنیتي تدابیر هم په هوبی ولایت کې چې په دې وروستیو ورځو کې د ویروس نښې پکې ډېرې شوي دي هم نیول شوی دی. د سیمه ایزو خلکو پلان شوي سفرونه لغوه شوي او د ښار دننه او بهر عامه ترانسپورت د خلکو پر مخ بند شوی دی. د بیجنګ په هوایي ډګر کې مسافران تر خپل توانه پورې تدابیر نیسي. یو مسافر سندی چین وایي زه واقعا اندیښمنه یم. زه واقعا ډارېږم چې دا به د سارس په شان بله ناروغي شي. له همدې امله موږ ټولو ماسکونه اغوستي. د چین د دولتي تلویزیون په تصویرونو کې ښکاري چې طبي کارکونکي د هغه هیواد په هوایي ډګرونو کې د مسافرینو معاینه کوي. هر هغه څوک چې د بدن د تودوخې درجه یې لوړه وي قرنطین کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان ونه شوای کړی چې د پنځشنبې په ورځ دا ویروس د عامې روغتیا د نړیوالې اندېښنې د بیړني حالات په توګه اعلان کړي، کوم چې په کانګو کې به یې د ایبولا ویروس په شان ګڼلی وای.
د روختیا نړیوال سازمان مشر ډاکټر تیډروس ادهانوم غبریوسس وای
غلط په هواي ونشي دا په چین کې استراري حالت دی دا تر اوسه په نړیواله سطح بیرنۍ روختي حالت نه دی خو ممکن دا سی وشي
د روختي نړیوال سازمان استراري کمیټه به لس ورځې وروسته یو ځل بیا غونډه کوي کارپوهان وایي کرونا ویروس تر دې دمه د پخوانیو ساري ناروغیو په څیر جدي نه دی لکه چې په 2003 کال کې د تنفسي مشکلاتو د ویرا منځته کوونکي ویروس کابو 800 کسان ووژل داسې ویل کېږي چې ویروس په وحشي سرویو کې رامنځته شوی کوم چې په غیر قانوني ډول د یوهان د سمندري خوړو په بازار کې پلورل کېږي د نړۍ په ګوټ ګوټ کې چارواکو د مسافرینو معاینات زیات کړي دي کارپوهان وایي چې تر ټولو لویه ویره له چین نه بهر یو انسان نه بل انسان ته د ویروس لیک دی کوم چې کېدای شي په یوه نړیوال ساري مشکل بدل شي ګالیا رانا نورستانی د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 پښتني او تازه خبرونه
مننه چې تر دې دمه د امریکا غږ آشنا رادیو له خبرونو سره یاست په هسپانیا کې د موسمي طوفان له کبله یو لس کسان مړه شوي دي او سختې ویجاړې رامنځته کړې دي 15 ورځې وشوې چې په سیمه کې طوفان راوتلی دی او چارواکي اړ کړي چې نن جمعه بیړنۍ غونډه وکړي د دغه طوفان له کبله په فرانسې کې هم شدید سیلابونه راوتلي دي نور جزئیات په رپورټ کې
د ګلوریا په نوم د طوفان څپې چې 15 متره اوچتې دي د هسپانی په بالاریک ټاپو کې دغه طوفان څپې 15 متره اوچت شوې دي او د تیرې چهارشنبه ورځې راهیسې د شدید سیلاب له کبله د تاسادیمار په خار کې دوکانونه او بازار تړل شوی دی د سیمه د هسپانی مرکز بارسلونا په 100 کیلومتر کې موقعیت لري د ګوزاور کورټ په نوم د سیمې یو اوسیدونکی وایي
که د مالګینو اوبو مخاونین ول شي موږ به 40% فصل له لاسه ورکړو
د لومړنیو راپورونو په اساس د طوفان دلتا سیمه ته 10 میلیون ډالر زیان اړولې دي د هسپانی صدر اعظم پیدرو سانچیز د پنځمه پورې ستو پنځپل سیمه ته تللی وو دی وایي چې حکومت به د ورکشي کسانو موندنې او اقتصادي مرستو په برخه کې به خپل مرستونه سپماوي د هسپانی صدر اعظم پیدرو سانچیز وایي
دا څه معنا ورکوي زموږ ټولې حکومتي ادارې خپل پام دې ته واړوي چې څنګه اقتصادي او
نکه د سین اوبه اوچت شوې دي د اودو سین چې د کاراکاسونا خار څخه تیریږي چهارشنبه په نیمه شپه کې خلک ویښ کړي دي د سیمې یو اوسیدونکي اکلی موهوبي وایي
اوبه د آس په شان الوزي برېښنا پرې شوې سیلاب راوتلی او کورونه له اوبو ډک دي
د فرانسې په جنوب ختیځ کې 1500 کسان ارشیوی چې خپل کورونه پرېږدي کڅه هم او بو د پنځمه پرس درېدل دي خو چارواکو په ګڼو سیمو کې د سیلاب راوتل لکبل خبرداري ورکړې ده د سیمې یو سیدونکې کوین مازویر وایي
باران په واټونو او مشخص سیمو اغیز کړی دی خطر په خپل ځای دی ځکه خلک لسیمی وزي
د ګلوریا طوفان چې ویجاړې اړولې دي اوس یو څه آرام شوه دي توپان د هسپانی والنسیا بارسلونا او بالیاریک ټاپوسی می زپلی دی وحید الله فیضی امریکا غږ واشنگتن
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري
د افغانستان څخه رپورت لرو د پوهنې وزارت په هغه ولایتونو کې چې د خزینه خون کوشمیر پکې کم دی له نورو سیمو څخه خزینه خون کې په لوړو ماشونو ګماري تر اوسه مرسته کوونکو د پوهنې وزارت د دې پروژې د ملاتړ ژمنه نه ده کړې پام وکړئ په دې حقله له کابل څخه د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواری دی رپورت ته
د ملکی خدمتونو او اداري اصلاحاتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې وس مهال د افغانستان په ملکی ادارو کې 340 ملکی مامورین کار کوي چې 15% د پوهنې وزارت کارکونکي دي دغه کمیسیون رئیس احمد نادر نادری وایي چې د پوهنې وزارت ټول 200,000 کارکونکي لري چې اکثریت یې ښوونکي دي ښاغلی نادری چې د پوهنې په سکتور کې د اصلاحات یو سیمینار ته په کابل کې خبرې کولې وې چې په افغانستان کې د نفوسو تکاثب ته په کتنې لا نور ښوونکي کو ګمارل ته هم ارتیا لیدل کیږي
هر سال نظر به نرخ رشد نفوس
هر کال د نفوس د وده د کچل وړې دوه ته پکتنې د خونکو او خوانځي شمیر باید زیات شي. د خونکو او خوانځي شمیر باید مستقیما د نفوس د وده سره متناسب وي. د مالی توان مندې لامل له بعد مرغ افغانستان هغه لازم مالی توان نه لري چې د نفوس د وده پر تناسب خوانځي جوړ کړي، خو لږ تر لږه با عزت خدمتګزار او مؤثر خونکي کولای شي چې ولري.
د پوهنې وزارت په تیرو دوه کلونو کې د ملکي خدمتونو او اداري اصلاحاتو د خپلواک کمیسیون له لارې په لومړي ځل د آزاد رقابت له لارې تر 20,000 پورې نوي ښوونکي په کار ګمارلي چې له 30,000 زیاتې ښځینه ښوونکي، خو اوس هم د افغانستان په لسګونو ولسوالیو او څو ولایتونو کې هیڅ ښځینه ښوونکي نشته او که شته هم شمیرې خورا کم دی. اکثره د ښځینه ښوونکو د نشتون او یا هم کم شمیر په افغانستان کې د نامنۍ پورې تړي. خو د نامنۍ سربیره ځینې نور عوامل هم شته چې کورنۍ خپلو لونو ته ښوونځیو ته د تللو اول ته درس ورکولو ته اجازه نه ورکوي. د خوست په ولایت کې یوې ښځینه ښوونکي سعیدي امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې نجونې ډېرې لیواله دي چې زده کړې وکړي، او ښځینه ښوونکي هم غواړي چې نجونو ته درس ورکړي. خو د ښوونځیو د ودانیو نشتون له امله ډېرې نجونې ښوونځیو ته نه ځي، او ښځینه ښوونکي هم هغوی ته درس ورکولو ته نه حاضرېږي.
علاقه شته، ډېره زیاته علاقه شته، خو ځینې ستونزې شته. هغه ستونزې دا دي چې زده کوونکو دپوره خاص سرپناه ځای نشته، یعنې زیاد نوره خاص ځای دوی نه لري چې دوی هغه کې خپل زده کړې سرته ورسوي. تعمیر دوی نه لري چې په هغه کې دوی په ښه شان خپل زده کړې سرته ورسوي. د اوس درس چې د شخصي کور دی په خپل کور کې میږو ستې، ځکه چې تعمیر نه لري چې د هغه کې می درس وته وایو. زده کوونکي ازیریږي او درس د دوو بجو نه تر څلور نیمو بجو پورې وتیایو. درې ملیمونی یو
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې په یوه پروژه باندې کار کوي چې له مخې به یې له نورو سیمو څخه ښځینه ښوونکي هغو سیمو ته واستول شي چې اوس مهال پکې ښځینه ښوونکي نشته او که شته شمیرې خورا کم دي. د پوهنې وزارت وینده میرمن نوریه نهضت امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې تر اوسه د افغانستان پوهنې د بهیر سره مرسته کوونکو نړیوالو ادارو د دغه وزارت د دغه وړاندیز د تمویل ژمنه نه ده کړې.
یو پروګرام لرو چې لږ تر لږه وکړای شو. یو شمیر ښځینه ښوونکي د افغانستان له نورو برخو څخه هغو سیمو ته چې ښځینه ښوونکي پکې نشته په یو لوړ معاش او زیاتو امتیازاتو باندې وګمارو. په هغه صورت کې چې دا پروګرام د مرسته کوون کو نړیوالو موسسو لخوا تمویل شي.
د پوهنې وزارت وایي چې هر کله مرسته کوونکو نړیوالو موسسو د دې پروګرام د تمویل ژمنه وکړه، نو ورسره به د ښځینه ښوونکو د ګمارلو کار پیل شي. په افغانستان کې شاوخوا 9 میلیونه افغان ماشومان ښوونځیو ته ځي چې نږدې 20% یې نجونې دي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنیټ لارې پښتو voa.com.
او دا هم ورسته خبر. په یونان کې د مهاجرینو په ضد لاریونونه شوي چې د دې لاریونونو جزئیات په دې رپورت کې درته وړاندې کوو.
د دغو مظاهرو بندوبست محلي مقاماتو خروله کړی دی. دغو مقاماتو پرون پاتن کې خپل وختونه هم کړی دي. پرون پاتن کې په دغو مظاهرو کې تقریبا 10,000 خلکو ګډون کړی وو. د یونان د لزبوس د ټاپو یو مظاهره کوونکی وایي مهاجر باید زموږ د ملک نه لاړ شي، موږ متاثر نه یو، مگر لزبوس په ټاپو کې وضع کاملا د کنټرول نه وتلې ده. هغه وایي که چېرې دغو مهاجرو ته سرحدونه خلاص شي، نو هغوی به بلغاري، المان، ایټالیا ته لاړ شي، او که سرحدونه بند شي نو بیا به یونان ته هم د راتګ مخه بنده شي. محلي مامورین وایي چې دغه مظاهرچیان څرګند پیغام لري، ځکه چې د یونان په ټاپوګانو کې ډېر زیات مهاجر پراته دي او محلي خلکو د مهاجرو په مقابل کې نوره حوصله د لاسه ورکړې ده. د یونان په شمال کې د جین د سیمې اداري مشر وایي چې په وړو ټاپوګانو کې زرګونو خلکو ژوند ډیر خراب دی. هغه وایي زموږ انسانیت نور د هغې زغم نه لري، ځکه چې په دغو ټاپوګانو کې د حد نه زیات خلک ژوند کوي. په ملګرو ملتونو کې د مهاجرو اداره وایي چې په یونان کې تقریبا 3,000 مهاجر پراته دي. په داسې کمپونو کې چې ګنجایش 3,000 وي، هلته 19,000 کسان پراته دي. دغه اداره وایي چې د خلکو د مرګ ژوبلې نه علاوه هلته تشدد هم شته دی. په یونان کې یو افغان مهاجر وایي چې د یوې کورنۍ غړو ته دا ډېره مشکله ده چې په شپه کې تشناب ته لاړ شي، ځکه چې هلته ډېر خطرونه موجود دي. یونان د نورو اروپایي ملکونو نه غوښتي دي چې د مهاجرو په دروند بار کې ورسره مرسته وکړي. د یونان د مهاجرو د چارو وزیر وایي چې اروپایي ملکونه باید په عاجل ډول د مهاجرو په مقابل کې خپلې پالیسۍ بدلې کړي. د افریقا، مرکزي آسیا او منځني ختیځ نه خلک د ترکیه او د یونان د لارې کوشش کوي چې اروپا ته ځان ورسوي. ډېرو اروپایي ملکونو خپل سرحدونه بند کړي دي، نو په دې خاطر مهاجر په یونان کې پاتې کیږي او دغه درون بار یوازې د یونان په اوږو دی او بس.
د ژوند په لور
د پولیو د ډرامو لړۍ
خدای دې د پولیو دفتر مشر ته خیر ورکی چې په تبلیغاتي گروپ کې ونیولم.
او خیر دی یوسی، خو د تانی ول د واکسین لپاره ډیره ګټه لري.
ولی
خو تا چې نور خزي او خلک ویني چې د واکسین نه کولو له امله دغه ډول په تکلیف یې، نو دې ته تشویقیږي چې دوی په خپلو اولادونو واکسین وکړي او واکسین د پولیو مخه نیسي.
هو رښتیا هم.
د کلی خزي چیرته راغونډیږي؟
د کلی د ملک کره. ابله ورځ چې د ملک کره ورغلم نو ډیر خوشاله شو او وی هڅولم چې حوصله له لاسه ور نه کړم. هغه ویل چې که نور خلک تا وویني نو هیڅکله به هم په خپلو ماشومانو واکسین قضا نه کړي.
درته ویې ویل چې همدلته ورته انتظار وباسو که یې کور ته ورشو.
ملک ویل چې همدلته منتظره شه، زه څوک درته رالیږم.
نو ولې راسن کور یا حجرې ته نه ورغوښتلې؟
ویل چې نه ده لا معلومه چې ښځې چیرته غونډیږي.
ښه سمه ده. نو
ته څه وایې چې زه به په دې کار کې څومره بریالی شم؟
سل په سلو کې. د تا اراده محکمه ده، او اوس خو د پولیو دفتر رسمي کارکوونکي هم یي. د پولیو دفتر هم مرسته درسره کوي، امکانات درته برابروي.
زه هم دې ته خوشحاله یم چې یو به د کار په برخه کې مرسته راسره کوي او بل به تنخوا هم راکوي. په تنخوا به یو څوک ونیسم چې د کور کارونه راته کوي.
بېشکه دې والله.
له دې وروسته به په کور کې د تا کارونه هم کم شي، ځکه غټ کارونه لکه جامې مینځل، جارو لوښي مینځل او دیګ پخول به هغه کوي. یوازې واړه واړه کارونه به موږ کوو.
څومره ښه. خو که داسې ښه کاریګره پیدا کړو.
پیدا کیږي.
ښځې ډېر پاخه پاخه پلانونه جوړوي چې څنګه دې پام ورته کیږي.
زمي چې د پلار کره وم نو همیشه به مې فکر واهه او ډول ډول خیال پلوونه به مې وهل. ما خواسې وخت تېرو، خو فکرونه مې د خپل مجبوریت له امله و، ځکه ما هېڅ هم نشو کولی او هېڅ مې هم نه درلودل. خو الله پاک د تا په برکت د هر څه خاونده کړم.
زه د تا د برکت د هر څه خاوند شوم. د ښې ښځې، د نوکرې، د نوم او خلکو ته د خدمت افتخار را په برخه شو. هر سړی مې چې ویني راته وایي چې څومره بختور یې چې تا ډول ښځه دې خدای په نصیب کړه.
ګرانه، تا خو یوازې د خپل انساني او اسلامي احساس له امله دا کار وکړ او غوښتل دي د یوه بې وسه او بې کس انسان د ژوند تکیه شي.
هر څه چې ونو
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
و علیکم ملک صاحب، ستړی مشی؟
بخیر راغلی. ستړی مسی خورې لکه چې ډیره مې وزنډولې.
نه خیر دی ملک صاحب، د خیر په کار کې که سړی په عذاب هم شي پروا نه کوي.
ملک صاحب خیر ویسې چې د خپل کلي او کلیوالو دومره غم در سره دی.
د کلیوالو نه، د خپل ځان غم را سره دی. که واکسین ونه شي نو د موږ ماشومان هم خدای مکه فلجېږي.
او دغه خو رښتیا وایي ملک صاحب.
د خلکو د بېغورۍ له امله ورک ګزان بېرته راپیدا شو او په هر اونۍ یا میاشت کې یوه پیښه رامنځته کیږي.
ملک صاحب خیر اوسې چې دومره زحمت باسي.
ته خیر اوسې چې په ناروغ ځان دې د خلکو خدمت ته ملا تړلې او په بایسکل کلي یو کلي نه بل کلي ته تبلیغ لپاره ځې. موږ روغ جوړ یو، خو ملاوې مو ماتې دي او د تا غوندې د نیکۍ کارونه نسو کولی.
ملک صاحب داسې مه وایه، له مانه ته ډېر په عذاب یې.
ملک صاحب که موږ ټول لږ لږ کار هم وکړو نو حتماً به ښه نتیجه ورکړي او خلک به حاضر شي چې په خپلو ماشومانو د پولیو واکسین وکړي.
که دغه د تا باهمته مېرمن وه نو خامخا به کلیوال د واکسین په اهمیت پوه شي او په خپلو ماشومانو به د ګزانو واکسین قضا نه کړي.
خدای دې وکړي چې د موږ په هېواد کې بیا بل ماش
د ګلولي دوی څنګه سویا راغلي دي که نه؟ ښه نو څوک پاتې دي؟ د حمدالله خان دوی؟ زنګ مو ورته ووهه. څه یې ویل؟ ښه سمه ده، دغه دې موږ هم درځو. او خیر اوسې. وعلیکم السلام.
لکه چې ټول خلک حاضر دي چې خپلې ښځې راولېږي.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض